د ډیو ټی وی او ساته خبری خبرونه کې د سرټکی د امریکا د ملي امنیت کونسل وایان جان کیربی ویلی امریکا د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندل پلان نه لري. د پداسې وخت په افغانستان کې د جینکو په سنوي تعلیم د بندیز دوه کاله پوره شو. بل خو نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د نړۍ نور لسګړي هیوادونو مشران ویناګانې کوي چې پکې د امریکا، اوکراین او د ترکی صدران هم شامل دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور په کلکه رد کړی چې ګنې اسلام آباد د آی ایم ایف نه د پور ترلاسه کولو لپاره په اوکراین وسله خرڅه کړې. هندوستان د کینیډایي شهري په وجنه کې د لاس لرلو تورونه رد کړي. او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو کونسل جنرل وایي چې د 9 ستمبر نه تر پرونه یعنې د 18 ستمبر پورې د 800 نه زیات افغان کډوال د کراچۍ پولیسو نیولي. قدرمنو اورېدونکو د خبرونه کې به یو شمېر نور راپورونه مرکې هم اورئ. موږ سره اوسئ. ستړي مشه زه یم اشفاق مند او وایس اف امریکا ډیو ټی وی دی او نن د نهې ورځ د کال 2023 د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د شپې 10 په افغانستان کې 9 نیمې په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجې ده. رازو د نن ورځې مهم خبر پلوته. د امریکا د ملي امنیت کونسل وایان جان کیربی ویلی دی چې امریکا د طالبانو د حکومت په رسمیت د پیژندلو لپاره کوم پلان نه لري. دا په داسې وخت چې په افغانستان کې د جینکو په سنوي زده کړو د بندیز دوه کاله پوره کیږي. بل خو د ملګرو ملتونو عمومي غونډې نن دویمه ورځ ده. نن به هم د نړۍ 19 هیوادونو مشران دغه غونډې ته ویناګانې کوي چې پکې د امریکا صدر جو بایدن، د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی، د ترکی صدر رجب طیب اردوان او د قطر امیر هم شامل دي او د پاکستان موقتی وزیر اعظم هم نیویارک ته رسیدلی. د دغه په اړه باندې نور تفصیل لپاره او د څېړنې لپاره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب د وخت مو سره چوړي کې موجود دي. هغه تار کله کو پیر صاحب سلیم شي
په خیر علي.
پیر صاحب لومړی پښتنه د جان کیربی د خبرې څه مطلب دی چې وايي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره کوم پلان امریکا نه لري؟
یو دغه وته ته پوسم شوی وي او دلته هم داسې خبرې روانې دي چې موږ ګورو نو دلته که تاسو یاد فارن پالیسی کې یو پیس راغلی واغه کې پخوانی یو کاونټر ټریزم ایکسپرټ او هغه دا ویلی چې پکار دي چې وې پېژنې او د سره موږ ډیلینګ آسان شي او حکومت به وي. خو جانکر به ویلی چې په دې ټیم موږ ایستا سي راډن لرو ولې چې او کفرس ک طالبان وای چې دوی پېژندل شي نو هغه به هغه کارونه کوي هغه ژمنې به پوره کوي چې کوم دوی کړی دي او سپیشلی دوی خو هغه په برعکس کارونه کړی دي لکه د جنکو او د خزو چې کوم سبق دی. دغه سي ټاموس وست تیرونه دا خبره کړې و دلته واشنگټن کې یو سیمینار کې او د ویلیو چې کومره پورې طالبانو چې کوم رویه ده کوم هغه داسې سيزونه داسې ګامونه دي لکه د جنکو د تعلیم د خزو د روزګار نو هغه دوی سره چې کوم تعلق دی یا دوی سره چې کوم انګیجمنت دی هغه مشکل جوړوي ولې چې داسې حکومت سره مونږ نه شو کولای چې کوم داسې خلاف ورزي کوي. نو په دې ټیم داسې ښکاری چې امریکا لکه دا چې کوم داسې ګنګوسي دی یا داسې رومرز دی یا داسې امپریشن دی چې کې دی شوی منی نو دوی دا رد کړی دی او چې مونږ طالبان والا پورې نه مونږ چې کله پورې دوی څنګه ګامونه وانخلي او ګامونه ما څنګه ویل تاسو ته چې یو خدای طرف غره والا خبره ده بل چې کوم اوس بنیادی خبره ده د بشري حقوقو او سپیشلی د جنکو د خزو تعلیم او روزګار خبره ده.
ملګرو ملتونو دوکه ماتیاي مغونډه چې کوم دنو هغه هم 13 ورځ شروع شوې ده په نیویارک کې. په دغه کې بده نړۍ نو لسې ودونو مشران ویناګانې کوي. د افغانستان طالبانو نمائندګي په دغه اسمبلی کې نشته نو څه فکر کوي د افغانستان په اړه دغه غونډه کې بحث کوم امکان لري؟
مجھے بحث خوب خام خواب ذکر به افغانستان کیږي چې سر ته هم پرون کتا سو ګوري دی یو ان جو کوم مشر دی سیکرټری جنرال اغم دا په طالبانو بیا یو ځل ټینګار کړی دی چې په کار دي چې دا د جنکو کوم تعلیم دی او کوم خزو روزګار دی په دې باندې د خپل پالیسي واپس واخلي. نو عمدک ټینګار به بیا پکېږي دا غوښتنو طالبانو بیا کېږي. طالبانو دا ورته ویلي دي چې مونږ دی او په ځندلې شو رسمي توګه موږ داسې نه کارونه کړی دي معیشت مخ کړی دي امنیت صورتحال مخ کړی دي خو ما نه دی خیال چې دلته به د نور هیوادونو به د طالبانو دا دریزو منی نو طالبانو نمائندګي به نه وي افغانستان نمائندګي به نه وي او د افغانستان ذکر به وي او زیات فوکس به هم په دکه د جنکو په تعلیم دوی په روزګار او لکه څنګه تاسو په خپل
د یوکرين د مسلې وروسته امکان دی چې په دغه باندې هم
او یوکرين رغټه مسله دا غو باندې ډېر فوکس سی خو پرون دا دوه کال وشو چې طالبانو بندیزونه لګولي او په تعلیم باندې نو هغه یو ډېر اهم شو دی او په دې ټیم دا اجلاس هم شروع دی نو خامخا و دا غوښتنې په مختلف فورمو باندې به طالبانو دا غوښتنې برها کیږي
د پاکستان وزیر اعظم موقتی وزیر اعظم نور الحق اکر هم را ورسید نیویارک ته فکر څه کوي چې هغه په کوم موضوع وناوي
نو جی هغه خو به زیات عمدک پاکستان دا نوې کوشش وکوي چې دنیا ته دا وایي چې مونږ لګیا یو یو موقتی حکومت دی مونږ به الیکشن په ټیم کو مونږ کوشش کوو چې خپل معیشت هغه کو دا ایم ایف والا چې کوم د تکرز ملاو شوې دا په دې باندې به بیا و ترر غری به دوی خبرې کوي چې ترر غری مونږ سفر بیا قرباني ورکو مونږ ګورو چې نو بیا به یو ځل غوښتنه کوي چې مونږ سره دې مرسته وشي بیا به د کلایمیټ د ماحولیات حواله سره کوم د سیلابونو د ذکر وکړي دی وایي چې دنیا په کار کې مونږ مرسته دي جاری ساتي مونږ ته ضرورت دي نو دین علاوه به د کشمیر ذکر به دوی کوي خامخا چې الته هند سکه یې لګیا شي کوم روټین عام خبرې دي خو مان علاوه د نه خیال چې داسې سره چونکه خپل داسې الیکټډ وزیر اعظم دي نه چې خلکو راوستي وي نو دلته به داسې کتلې کیږي د دې علاقو موقتی وزیر اعظم د نه مان د خیال چې دته داسې یو اهمیت ملاو شي لکه یو الیکټډ حکومت یا الیکټډ وزیر اعظم ته چې ملاویږي یا ملاوي دي شي
ډیره مننه فیر صاحب تاسو
ډیره مننه
مننه
VOA دیوا په سټلایټ ټي وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
د ګول یا دوشنبه په ورځ باندې په افغانستان کې د جینکو په سنوي تعلیم د بندیز دوه کال پوره شو د افغانستان په نړۍ کې یوازې نه هواد دي چرته چې د جینکو په زده کړو یا تعلیم باندې بندیز دي په نیویارک ملګرو ملتونو کمی او بخې عمومي غونډه د وخت روانه ده په دې کې د افغانستان د جینکو او د خزو د حقونو ستونزه په ایجنډا کې په سر کې شامل ده په دغه د وایس اف امریکا د افغان سرویس خبريال سلیمان اشنا نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي
د ملګرو ملتونو د ماشومان او د چارو څنګه وي د طالبانو په بندیز تر یو میلیون زیات انجونی اغیزمنې شوې دي د ملګرو ملتونو عمومي منشي په ایکس لیکلي چې دا کار د بشري حقوقو یو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده
نن دوشنبه دوه کال پوره کیږي چې په افغانستان کې جنوني لیسو ته لټللو منه شوې دي د بشري حقوقو یو نه توجیه کیدونکې سرغړونه ده چې پر ټول هیواد باندې وګدې مودې لپاره بد اغیز پرېږدي جنوني د خوانځي پورې تړاو لري پرېږدي چې بیرته ورشي
د طالبانو دغه اقدام د ټولي نړۍ له خوا غندل شوې او یو عمده دلیل چې طالبان د افغانستان د مشروع حاکمیت په نوم نه پیژندل کیږي هم داستون زده خو طالبانو د دې سربېره نور اقدامات هم کړي چې خزي انجونې له تعلیم او تحصیل منه دي بلکې د پارکونو او کار کولو څخه هم منه شوې دي
طبیعي اس وخت مو په هنتونه راشته بشیم
دا خو معموله خبره ده چې کلام په هنتورو نه لرو موږ ډاکټر نه لرو موږ استاد نه لرو موږ نفسیاتي ماهر نه لرو او په دې توګه معاشره د تباهي خواته ځي موږ غواړو چې په هنتونه بیا ته پرانستل شي او موږ خپل زده کړو ته دوام ورکړو
طالبان وی دوی د شپږم ټولګي پورتن جونی لزده کړو ځکه منه کړی چې د دوی په تفسیر د اسلامي اصول یا شریعت سره سمون نه درلود خو دوی هلکان له همدې دورې زده کړو نه دی منه کړی په تیرو دوه کلونو کې طالبان ویلي چې د یو داسې چاپیریال رامنځته کولو باندې کار کوي چې د دوی په باور د نجونو د زده کړو د دوام لپاره مناسب وسی
که موږ سره علم نه وینو په دې یقین ولري چې د افغانستان سبا ورځ به د شل کاله پخوانه هم تیاره وي د افغانستان آینده هر ورځ د تباهۍ په لور روانه ده او اسلامي امارت د دې پر ځای چې کوشش وکړي حکومت یې تسلیم کړی شي برعکس د نړۍ په وړاندې ودرېږي
پر ثانوي زده کړو بندیز یوازې د نجونو حقونه نه دي، دا وضعیت د ټولو افغانانو لپاره د بد ناورین سبب شوی. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مشره میرمن سینډي مکین وی په افغانستان کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره د بودیجې د سخت کمبود سره مخ ده، او که بودیجه ترلاسه نه کړي نو بله میاشت به په بشپړ ډول په دغه هیواد یعنی افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي. میرمن سینډي مکین د یکشنبه په ورځ د ای بی سی ټلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د اکتوبر په میاشت کې د خپلو پروګرامونو د دوام لپاره بودیجه نه لري. ملګری ملتونه وی په افغانستان کې د 28 میلیونو زیات کسانو ژوند پر بشري مرستو متکی دي، او په دغه هیواد کې 15 میلیونه کسان نه پوهیږي چې بل ځل خواړه به د کوم ځای ترلاسه کړي.
تیر ورځ یعنی د ګل یا دوشنبه په ورځ باندې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی غونډه پیل شوه، او په دغه عمومي غونډه کې د نړۍ مشرانو یو سیاسي اعلامیه تصویب کړه چې مخ پر ودی هیوادونو ته هیل راوړي. د ویرونیکا بلدیراس د راپور نور تفصیل تاسو ته په دغه باندې زموږ همکارانو زده شهید وړاندې کړي.
په نیویارک ښار کې په یوې باراني ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشران د ولس پایداره پراختیا اهدافو په پوره کولو کې چې په 2015 کې یې تصویب کړي او تمه یې درلوده چې تر 2030 پورې یې ترلاسه کړي یو څه یادونه وکړه.
Despite commitments to eradicate poverty
سره لدی چې د بیوزلۍ لمنځه وړلو او د لوګي د کمولو ژمنې د دې ایجنډا په سر کې دي، خو د اندېښنې وړ خبره دا ده چې تر 2020 کال پورې 1.2 میلیارد خلک اوس هم په سو ارخیزه بیوزلۍ کې ژوند کوي، او په 2030 کال کې به لا هم د لوګي سره مخ وي.
In 2030
د نړۍ مشرانو هم د دوامدار پراختیا اهداف او یا SDGs په لور د پرمختګ د نشټوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د موسمي بدلون سره د مبارزې لپاره د اقدام او د دوی د نسل پیاوړی کولو لپاره د کوچلي ګامونو او حل لارې غوښتنه وکړه.
68 million young people are looking
at اتش پته ملیون ځوانان په ټول نړۍ کې د کار په لټه کې دي. په ملیونونو ځوانان ټولنیز خوندیتوب ته لاسرسی نه لري. رواني روغتیا ستونزې لکه ژور خفقان او تشویش د ځوانانو لپاره جدي اندېښنه ده.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرس وویل چې د نړۍ مشرانو یو سیاسي اعلامیه تصویب کړه چې د ستونزو سره مخ اقتصادونو ته د امید وړانګې راوړي.
په دې برخه کې د کال پر سر د پایدار ترقی لپاره لکتر لګه 1500 بلین ډالر مرسته شامل ده. همدارس د پور اخیستو د مرستې یو غیزمن میکانیزم هم شته چې د تادیاتو تعلیق د پور ورکولو او د شرایط او ټیټ نرخونه پکې شامل.
پوتیرس وویل هیوادونه کولی شي د لوګي لمیانځ وړلو، د جنډر مساوات او تضمین او تعلیم ته د ودی ورکولو په شمول شپږ هدف لرونکي ساحو ته په پام سره د اس ډي جیز بیرته راستنېدو کې مرسته وکړي.
نړیوال ډیجیټل تړون به له هیوادونو سره د خوندي ډیجیټل سیستمونو رامنځته کولو کې هم مرسته وکړي چې د ټولو لپاره په شمول د لری پروتو سیمو ځکونکو لپاره د انټرنیټ لاسرسی چمتو کړي.
ګوتيرس یو بل نوښت روښانه کړ چې هدف یې د 400 میلیونه نوي دندې رامنځته کول وو، په ځانګړي توګه په شنه پاملرنې او ډیجیټل سکتورونو کې. هغه هم دا ټینګار وکړ چې هیوادونه باید د اس ډي جیز د ژغورنې لپاره اوس عملی ګامونه پورته کړي. پنځه شهید دیوا، امریکا غاګ، واشنگټن ډي سي.
قدرمن ردوونکو د ډیو ټی وی ساته خبري خبرونه ته له هم واګي د پاکستان حکومت هغه راپورونه په سختۍ سره رد کړی دي چې ګنې د IMF څخه د قرض تر لاسه کولو لپاره یې په اوکراین باندې وسلې ورخرڅې کړې دي. پاکستان د روس او اوکراین د جګړې په اړه باندې ځان به په لوه ساتي، خو په اوسنی حال یې د بیانونو پر ځای په دې اړه باندې خپل سپیناوي هم وکړ. په دې باندې د یو خبريال را بیا پیر نور تفصیل د اسلام باندې وړاندې کړي.
د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په دې اړه په امریکایي ویب پاڼه انټرسپټ کې سوي ادعا او ردولو ترڅنګ ویلي، ل نړیوال مالیاتي ادارې سره د پورتړون سوي وو او دې ته بل رنګ ورکول هیڅ اساس نه لري.
پاکستان او د یوکرين بمنسکي سکیورټي او ډیفنس کوآپریشن د یوکرين رشیا د جنگ نه مخکې وو، نو موږ چې کوم اګریمنټس د ورن ملکونو بمنسکي د رشیا د پاکستان سوري د یوکرين د پاکستان د اغینه هغه دی رستو کې دی نشي هغه ډیلز هغه شیزونه به اکورډینګ ټو د پلان کیږي.
په یاد ریپورت کې ویل سی د دې وسلو د خرڅولو مقصد د یوکرين فوج ته د وسلو رسول وو، او د دې لپاره پاکستان د روس او یوکرين ترمنځ شخړه کې فریق جوړېدو ته اړ کړل سوی وو. د انټرسپټ په دې ریپورت کې دا هم ویل سی چې د پاکستان لخوا په پټ ډول د وسلې خرڅولو په خلی د پاکستان او امریکایي حکومت د سرکاري دستاویزاتو څخه سوی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویاندې پر دې خبره ټینګار کړی چې د یوکرين او روس پښخړه کې پاکستان په بشپړ ډول بې پلو دی، او په دې بنیاد یوکرين ته وسلې یا بارود نه ورکوي.
اوس پاکستان ته به کار دي چې خپل ځان د صفا کې تش انکار چې دی هغه کافي نه دی، چې آیا موږ هغه سره دا شی چې د IMF سره ډیل پورې نو تړلې کې دیشي تړلې.
د پاکستان او IMF ترمنځ د جون په دیرشمه د درې ارب ډالرو د پور لوزنامه په داسې حال کې سوي و چې پاکستان د ډیفالت کې دوله خطرې سره مخ و. پاکستان د کال 2022 د فروری په میاشت کې پر یوکرين د روسیې له برید وروسته هڅه وکړه چې له احتیاط کار واخلي. پاکستان د ډیر فشار سربیره د ملګرو ملتونو په هغه پریکړه لیک کې له رای ورکولو ډډه وکړه چې روسیه یې غندلې و.
پاکستان د شروع نه دا سټانس دی چې موږ روس او تر یوکرين د منځه زمونږ پوزیشن نیوټرل دی او موږ به د دواړو سره خپل تعلق ساتو. او یوکرين ته د وسلې لګولو په اړه باندې تیر زما په خیال پرون د افغانستان د پاکستان کوم فورن افیس چې دی هغه سټیټمنټ ورکړی دی چې موږ تر اوسه پورې وسله نه ده لېږلې، خو د نیوټرلیټي په بنیاد باندې که موږ داسې څه فیصله کوو نو په دې کې چاته څه دغه نه دی پکار.
د دې څخه وړاندې هم داسې ریپورټونه خبره سوي وو چې پاکستان د دریم هیواد لالاري یوکرين ته وسلې ورکوي، خو پاکستان او یوکرين دواړو دغه ریپورټونه رد کړي دي. سږ کال جولای کې د پاکستان په سفر راغلي د یوکرين د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي وو د روس او یوکرين ترمنځ د جګړې له پیل کېدو راپه دی خو پاکستان یوکرين ته د وسلې ورکولو هیڅ تړون نه دی کړی. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د ډی وی لیدونکو، تاسو د ډی وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید اون ویډیو تاسو ګوګل ستور پرانځئ، له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي، او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانځئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ډیوټي ویته غوګي د پښتونخوا په شمالي وزیرستان میرلي کې د وسلواله لخوا په بریټ کې دوه عسكر جوبل شوی او په ډیر اسمل خان کې هم یو په خواني عسكر وجل شوی دی. د ډیو خبريال عدنان بیټنی د وخت مسر ملګری دی هغه دار کله کو عدنان بیټنی سے په خیر اخلي
مهرباني
اشفاق صاحب. مننه عدنان بیټنی سے کړه دغه په خو تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
مهرباني زبتا تاسو وایئ چې د خبر پرسنخوا پولیس او ځنګړي ډول د ډیر اسماعیل خان پولیس دا وایي چې بیګا د شپې د ډیر اسماعیل خان پولیس شي تحصیل پټکوړه سیمه کې یو پولیس عسكر باندې معلومه وسله والو ډزې کړي او دغه اسکر چې د نظر خان په نوم یادیل د پولیسو نال تازه ریټایر شوی او اوس د یو شخصي بانک ساتنه باندې مامور وو چې په خپل پلانې چې مټکواړه کې معلومه کسانو ورزې دي زما تاسو دا وایم چې د بریز مواري چې د هغه خیری کې طالبان پاکستان په غاړه اخستې ده دا خبر دې هم یاد وي چې په یورستۍ کې د خبر پرسنخوا په پولیسو باندې پریزونه چې دي هغه ډېر زیات تر شوي دي او د خبر پرسنخوا پولیس دې ته قرباني وایي چې کوم ځمای سوایس خلک دي هغه بیا د پولیسو په کردار باندې پوښتنې راپورته کوي او دا وایي چې دلته نه امنیت سره مخامخ دي هر ورځ پکې د غزواران وژل کیږي خو وسلوال ته کوم نقصان نه اړوي خو بل طرف ته بیا د خبر پرسنخوا پولیس چې دا هغه دې نامي تر ساده وایي چې دلته په زیات شمېر په افغانستان کې طالبان راتلو وروسته په دغه بریدونو کې افغان جنگجو چې کوم په افغانستان کې جنگېدل اوس پاکستان کې هم جنگېږي او په دغه بریدونو کې لاس لري په دې وروسته کې د خبر پرسنخوا چې کوم ترهګري د مخنیوي اداره د اسیکډي پولیس ته د هغې مشر سویل خالد د پاکستان میډیا ته ویلي چې دې سره یو خو د اوزارو یعنې د وسایلو کمی ده او بل د دې د وسلوالو په ضد باندې خپله مبارزه چې ده کلکه روانه ده بل به تاسو وایي چې په شمالي وزیرستان داسې راپورټونه دي چې نن غرمه د شمالي وزیرستان تحصیل میرالی په هیسوخیل سیمه کې د وسلوالو او د ځایي پوځي عسکر ترمنځ نشته سوي ده او په دې نشته کې امنیتي سرچینې وایي چې د پاکستان د پوځ دوه عسکر ژوبل شوي دي خو په دې اړه په رسمي توګه تر دې مهاله د پاکستان پوځ څه نه دي ویلي خو د دې ذمواري هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده تاسو بدا هم دریافت کړئ چې دلته هم د پاکستان پوځ د ضرب اعظم په نوم باندې عملیات کړي او د رسمي پاتې ګرځول شوي خو تر هغې وروسته هم بیا د ناامنۍ پیښې راپورټ کیږي او تر دې پیښو پر ضد د عثمانزۍ قومي جرګه هم په علاقه کښې روان ده چې په علاقه کښې له حکومت نه د امن غوښتنې کوي خو تاسو به دا هم وایئ چې د علاقې خلک چې دي هغه زیات تشویش څرګندوي او دا وایي چې دلته عملیات وروسته د امن داویر شوي خو په علاقه کښې اوس هم د وسلوالو او د امنیتي عسکرو ترمنځ ډزې کیږي چې دغو ډزو په نتیجه کې بیا عموماً نقصان چې دی هغه ځایي خلکو ته اوړي
عدنان بیټني صاحب د عثمانزۍ قبیلی مشرانو دغلته چې کومه جرګه ده هغې په دغه سیمه کې د امنیت پر ځای کولو دپاره خپلې کلکې ژمنې ښودلې دي چې په دغه کې په زرګونو مشران شامل دي دغه سیمې بل خواته ضلعي انتظامیه هم د دغه سې پیښو د مخنیوي کولو یا د انتظام پر ځای د ساتلو دپاره هغې خپله هم ذمواري لري بیا دغلته کې پوځ هم موجود دی دغلته کې وسلوال هم موجود دي د دغه سي پیښو د مخنیوي لپاره انتظامیه سوي جرګه سوي او پوز سوي
دغه د عثمانزۍ کوم چې د شمالي وزیرستان د داوړ او وزیرو کامی جرګه ده او دغه لتی دوه میاشتې پر احتیاجي پرلت یا احتیاجي جرګې او مرکې کوي په علاقه کښې او دې بنیادي څلور غوښتنې کوي تر ټولو لومړۍ غوښتنه چې ده هغه دوی د امن کوي او دا وایي چې په دغه کښې د دې سر مال ځان حقوق او وسایل چې پکښې محفوظ وي دین علاوه د پکې دا هم وایي چې په دغه علاقه کښې ګیس موندل شوی او دغه ګیس پایپ لاین چې دی دغه پنجاب ته غځول شوی خو تر اوسه پورې ځایي خلکو ته نه دی ورکړل شوی او دا غوښتنه کوي چې ځایي خلکو ته دغه ګیس اسانتیا چې دا مقامي خلکو ته هم ورکړل شي دریمه چې کومه غوښتنه کوي هغه د وسایلو کې ریسورسز چې کوم نیچرل ریسورسز دلته په نارت وزیرستان کې دي دا خلک دا ولري چې دلته کرومایټ نیفرایټ کاپر او داسې قسمه شولې ترمځکې لاندې پراته دي او هغه مال د پاکستان حکومت لخوا اخیستل کېږي دوی ورته لوټل کېدل ته قیدوي چې په دې وروستۍ کې د پاکستان مطبوعاتو کې هم راغلي وو او حامد میر دا ویلي وو چې دلته تر شپږ اربه نه زیاته تر نه زیاته چې کومه دلته کرومایټ یا داسې نور وسایل دي هغه را ایستل شوي دي نو ځایي خلک دغه هم وایي چې په دې د ځایي خلکو حق عمر شي دا د دې شتمنی دي او دې ته دې کې حصه ورکړل شي څلورمه د تر ټولو مهمه غوښتنه کوي هغه دا چې نه کله وړاندې کوم ضرب اعظم عملیات شوي وو هغې له امله چې کوم خلک بې پوره دي چې مداخل قبیلې سره تعلق ساتي دا وایي چې د دې علاقې په ځانګړي ډول پرانستل شي او دا بې پوره کډوال دي فوري طور باندې خپلې علاقې ته واپس کړل شي او که واپس کوي نو دا اوس په دې ګرانۍ کې دې ته چې کوم زنانۍ پیکج ورکولو هغه ډېر کم دي او دغه مرستو کې دې ته اضافه ورکړل شي چې په دغه ګرانۍ کې د دې دغه مشکلات راټیټ کړي اوس په دې وروستۍ کې دغه د حکومت تر منځ د خبرې هم روانې شوې دي او پرون چې دې څلورم د خبرو چې کوم څلورم پړاو دې دوران دی دلته په علاقه کښې د پوځي مشرانو سره هم لیدکاته شوي دي او تر اوسه پورې خو چې کومه انتظامیه ده هغه وایي چې تر منځ خبرې کامیابې شوي دي خو انتظامیه وایي چې کله نه هلته آپریشن شوی ده او بیا آپریشن وروسته دغه علاقې په علاقه دغه علاقې په صوبه کښې شامل کړی شوي او پولیسو نظام راغلی نو د تیر په تلا پکې حالات اوس ډېر زیات ښه شوي دي خو بل طرف ته بیا د علاقې ته موږ ګورو چې مسلسل د ځایي خلکو ټارګېټ کیلنګ او په امنیتي عسکرو باندې بریدونه هم ترسره کیږي او دغه عثمانزۍ جرګه دعوه لري چې په دې تیرو نو کلونو کې نږدې شپږ سوه پورې ځایي کسان چې دي هغه په هدفي وژنو کې وژل شوي دي دا هم وای چې روان دی کال کې تر دې مهاله پورې سلويست کسان چې دغه علاقې په هدفي بریدونو کې وژل شوي. تاسو به دا هم وای چې پرون هم په شمالي وزیرستان کې یو هدفي پیښه شوې وه چې په هغې کې د پولیسو یو عسکر چې دی هغه په میرانشا سیمه کې وژل شوی و، خو دغه پیښه تر اوسه پورې چا ذمواري لا په غاړه نه ده اخیستې.
ډېره مننه ستاسې ادنار بټني صاحب،
ډېره زیاته مننه، مهرباني،
خوشحاله اوسې. ملګری ملتونه وایي چې په سیمه کې عدم مساوات تر ټولو لوی چیلنج دی. د پایدار ترقی د پرمختګ د هدفونو د ترلاسه کولو په برخه کې د هیواد او په نړیواله کچه د اقتصادي او نورو تګلارو عملي کولو ته اړتیا ده. په دغه حق باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال حمید سمسور د کوټې څخه وړاندې کوي.
د پایدار ترقی د هدفونو غونډه د شنبه په ورځ د کوټې پایټي پونتون کې وسوله. برخوالو د حکومت لخوا و خلکو ته د سانتیاو د غربت د ختمولو، د موسمي بدلون و ځوانانو ته د روزګار زمينه برابرول، د شوزو پاکل باندې توپیر لمنځوړل او د روغتیا په اړه باندې خبري اتري وکړي. د غربت وجه شکاره دي، د خلکو سره مواقع نسته، نه د تعلیم غا، نه د روزګار غا، نه د فیکټریانو غا. بیا که خاص کر موږ د بلوچستان او د خپل د پښتنه سیمې په خوا وګایو، زموږ مذهبي رکاوټونه همسته، کلچر رکاوټ همسته، د کرپشن رکاوټ همسته، نو تعلیم نالج انفراستراکچر نسته، دمونه نسته، نو اوبه به څنګه دخکږي؟
د غونډي ګډونوالو وویل په پاکستان کې په ځوانانو کې د بیروزګارۍ کچه 45% ده، خو په دې ترڅ کې بیا ښځې له ډېر توپیر سره مخامخ دي.
ډېر ښه تعداد باندې انجونې هم سبق شروع کړ، خو اوس وخت مسله دا ده چې د دوی روزګار داسې خاص سپیشل دوی لپاره پوزیشنز نشته. زموږ معاشره کې خالي ټیچنګ یا ډاکټري موږ وایو سیدا د یو شیز لپاره دا اناؤنسمنت و چې پوزیشنز په هغه کې خالي میلز لیکړي.
په غونډه کې برخوال وویل چې په بلوچستان کې د ښځو ستونزې ډېرې د پاملرنې وړ دي.
انٹرنیٹ پر دنیا کی چکم دا بزنس اپرچونیٹیز دی اور ٹریننگ اپرچونیٹیز دی اور ددی دا پارا مستر ډیر کم سہولیات موجود دی. دا زچا بچا پاوالا باندھی دا مور دا بچی صحت دا غشان چی دی دا پدی سہولیات کی ډیر کم دی. پارلیمنٹ کی وګورو نو یو خاص پرسنٹیج دی شزو نمائندگی پدی کی بیخی کم دا.
و غونډه ته وینا کوم کوول چې د مزدورکار خلکو لا کوکو زخه هم سرغړونی روان دي.
د 7 کما یلو خپل کنونشن دی، دا یو ان انډر دا یلو دا باندې پابند دي. بل دا یلو کنونشن دی 187 اسیت سلامتی په صوبه کې د 200 انسانان باقاعده په دا صحت سلامتی په ایشو باندې په اکسیډنٹ باندې مري. په کویلی تقریبا 3 لک انسانان په دا روزګار کې دی، انډر ګراوند هم او په سلفیز باندې. لیکن په دې کې صرف 8000 کسان رجسٹر دي. د دې ایج سوشل سکیورټی نشته، ایج علاج معالجه نشته.
حکومت ویل چې د ملګرو ملتونو دغه هدفونه خپل کړی دي، خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې کوارډینیټر جولین هارنس ویل چې د غربت له منځه وړلو لپاره د سیمې عدم مساوات تر ټولو لوی چیلنج دی چې د کوټې د خلکو د ستونزو د حل لارې ولټوي او د حکومت په کچه د بد انتظامۍ نیمګړتیاوي موجودیت لري. سکول وی استاد نه وی، روختون وی ډاکټر نه وی، او کوي هم اغه ټوله په شارونو کې وی. د پاکستان په نور دوه شارونو کې هم دوی له خلکو سره لیدل دي. چېرونکو اټکل کوي چې ملګری ملتونه د غربت لوږی لمنځه وړلو، د روغتیا، تعلیم، د شوزو د بشري حقوقو، د تحفظ او موسمي بدلون په شمول د اولس ادبونو د ترلاسه کولو لپاره 2013 کال ټاکل شوی دی چې واز د وو کالو په واټن لري دی. خو په پاکستان کې به د دې هدفونو په ترلاسه کولو کې به نور هم ډیر وخت تیر شي. حمید سمسور، وی او ډی وا، کوټه.
یو پیژندل شوی امریکایی څیړونکی وایي چې امریکا به د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ د اړیکو سمولو لپاره د خپلو اقتصادي او نظامی سرچینو نه کار وانخلي. د بروکینګز سیلنیز مرکز د جنوبی آسیا څیړونکی مایکل اوهان لن په دې باور دی چې امریکا نه غواړي په یاد سیمه کې ښکیلتیا ولري. او اوهانلن د امریکا غږ سره په یو مرکه کې زمونږ همکاري نظرانه یوسفزی ته ویلي دي چې پاکستان چې څه کړلی هغه بری بي. راځي چې دغه مرکه نوره وګورو.
ډیره مننه ستاسو د وخت نه. تاسو د افغان طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ ورستۍ بې باورۍ او تورونو ته څنګه ګورئ؟ دوی په تیرو لسیزو کې ډیر ښه تعلق لرو. ستاسو په نظر څه شی دی چې د دوی دغه اړیکې خرابې کړې دي؟
Well, I think there was no reason to expect it to be good.
فکر کوم چې د خوړیکو د لارلو تمکولو لپاره هیڅ دلیل شتون لري او په حقیقت کې په تیرو شلو کلونو کې ډیرو امریکایانو تل هڅه کوله چې پاکستان دې ته واڅوي چې د طالبانو ملاتړ ونکړي. ځکه دا به په حقیقت کې د پاکستان په ګټه نه وي. زه باور لرم چې پاکستان فکر کاوه چې متحده ایالات او ناتو به ډیر ژر له افغانستان څخه ووځي او له همدې امله دوی فکر کاوه چې په افغانستان کې د یو ډول نفوذ د ساتلو لپاره دوی یو ډول ملګري ته اړتیا لري. زما په اند د دوی لپاره ښه به دا و چې د افغان جمهوري حکومت سره کار کړی وای او د هغه د پیاوړتیا هڅه یې کړې وای او د یاغیانو ملاتړ یې نه وای کړی. نو په دې توګه پاکستان د تیرو شلو کلونو خپلې غلطې تګلارې پایلې ګوري. خدا سکم خاص دلیل موجود نه و چې دا سپکر کېده چې طالبان به په افغانستان کې د پاکستان د خوکی حکومت کوي. په هر صورت دا د اسلام پالو افراطیانو یوه ډله ده چې په خط کې د پاکستان د مشرتابه ډول فکر نه کوي. افغان طالبان په پاکستان کې د تحریک طالبان ډلې او نورو افراطي ډلو لپاره خواخوږي لري. دا اوس په خپله د پاکستان دولت ته ګواښ پیښوي. خو پاکستان چې څه کړلی دي هغه بری بي او دا یوه لویه تېروتنه وه.
پاکستانی چارواکو ویلی دی چې طالبان باید د دوه تړون تزان جمن پاتې کی او اجازه ورنکړي چې خاورې د پاکستان په ضد وکړول شي. آیا امریکا د پاکستان سره په دغه خبره باندې موافقه ده؟
فکر کوم چې موږ په عمومي توګه په جنوبي آسیا کې د افراطیت پر ضد یو، مګر البته موږ د پاکستان سره د وتړون لمخې ملګری نه یو او زه فکر نه کوم چې موږ په افغانستان برلاسی لرو. زه فکر نه کوم چې موږ به د اقتصادي یا نظامی سرچینو نه کار واخلو څو د پاکستان او افغانستان ترمنځ هر ډول تفاهم د ساتلو لپاره هڅه وکړو. زه ډاډه یم چې متحده ایالات به د پاکستان سره په محدوده کچه کار وکړي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ استخبارات ولرو، یعنی که چیرې ته یو ځانګړی ګواښ موجود وي، مګر له دې خوا زه نه ګورم چې متحده ایالات به د دې ستونزې سره په معامله کې ډېر فعال شریک وي، ځکه چې بیا موږ واقعا هغه ډول اړیکې نه لرو چې د دې ډول مرستې لامل شي. پاکستان په خپل لدی ګواک سره مقابله کوي. موږ تل یو او لامل یې همدا وو چې پاکستان د طالبانو په محل ملاتړ کړی دی او همدغه یې وجه وه چې موږ بیرته ووتلو. او اوس موږ که د پاکستان سره مرسته کول غواړو هم نو نه شو کولای. اوس موږ په حقیقت کې په سویلي آسیا کې ډېر نفوذ یا وړتیا نه لرو.
که د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې لا نورې خرابې شوې، تاسو فکر کوئ چې امریکا به د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره کوم ډول اقدامات وکړي؟
I think it's quite unlikely for the foreseeable future.
فکر کوم چې دا د نږدې راتلونکي لپاره امکان نه لري. تاسو دانشوي ویلای چې هیڅ کله نه. تاسو نه پوهیږئ چې په 15 کلونو کې به څه ډول ګواښونه راڅرګند شي، څه ډول اړیکه به رامنځته شي او په 15 کلونو یا 20 کلونو کې د متحده ایالاتو او پاکستان اړیکه به څه ډول شي. مګر د نږدې راتلونکي لپاره متحده ایالات له سیاسي پلوه یو ډول احساساتي دي او د نړۍ له دې برخې څخه په ستراتیژیک ډول ستړي شوي دي او په یو ډول پاکستان د طالبانو سره د اوږدمهاله ملاتړ له امله زموږ په شړلو سره خپل هدف ترلاسه کړ. که چېرې د پاکستان د طالبانو په دې کچه ملاتړ نه وای کړی، نو په افغانستان کې به زموږ ماموریت شاید نه وای ناکام شوی او له همدې امله زه فکر کوم چې موږ په لویه کچه د دې ستونزې نه خپل لاسونه وینځو. خو اوس موږ نه غواړو چې یوه افراطي ډله د پاکستان حکومت نه سکور کړي او یا د پاکستان اټومي وسلو ته لاس واچوي. نو دلته ځینې ګواښونه شتون لري چې که دوی خورا ډیر شي، زه باور لرم چې موږ به مرستې ته چمتو یو. خو د یو ډول افراطي ډلې د فعالیتونو په اړه زه فکر کوم چې دا د پاکستان خپله مسأله ده. خو موږ له پاکستان سره واقعا ستراتیژیک ملګري نه یو، موږ متحدین نه یو او له همدې امله دا به زموږ لپاره پاله ستونزه نه وي چې ورسره معامله وکړو.
چین لومړنی هیواد شو چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته یې رسمن په افغانستان کې خپل سفیر وټاکو. آیا په افغانستان کې د چین ګټې او نفوذ امریکا اندېښمنوي او کنه؟
Not very much because
دیر نه ځکه چې مونږ کولای شو خو غواړو نو هم د چین په شان کار کولای شو او که زمونږ وزن نه اندښنه د چین لري ساتل وي نو مونږ کولای شو اړیکه هم ټینګ کړو او شاید یو ورځ به مونږ وکړو خو د ویتنام په شان د وخت په تیریدو سره مونږ کولای شو د پخوانیو جنگونو نه ځان بیل کړو البته افغان طالبان په روسي میاشتو کې نور زیات افراطی شوی دی خود هوینه هم داته مکیده او زه فکر کوم چې مونږ باید د خاتمو منو چې چین هلته موجود دی یوازینی اصلي مسله چې زه فکر کولای شم هغه دا چې یقینا افغانستان د ستراتیژیک منرالونه لري چې ځنې مونږ ته د دوه قانونو لپاره بدیل سرچینه راکوي بعد وختونه مونږ په افغانستان کې د تولید شویو موادو لپاره کوم بدیل سرچینه نه وینو ځکه چې په افغانستان کې یوازینی اصلي بهرنۍ برانډ چین دی نو دا په دې معنی ده چې چین به ډیر کنټرول ولري د ستراتیژیکو منرالونو په اړه یو څه اندېښنه موجوده ده مګر زه فکر کوم چې دا یوازینی لویه پایله ده چې زه یې وینم
د تجارتی چارو کارپوهان دغه دا وره د وی چې ګنې پاکستان کې د خوراکي توکو بای افغانستان ته د دغه قاچاق دی او وای چې دا وخت نه یوازې افغانستان نه د میلیونونو ډالرو سیزونه پاکستان ته راوړل کیږي بلکې پاکستان د افغانستان سره د تجارت د لارې ګټه ترلاسه کوي د ډیو خبريال ذوالفقار بیٹنی نور تفصیل د کراچۍ نه وړاندې کوي
افغانستان او پاکستان سوداګر وای افغانستان ته د پاکستان صادرات دا مهال ډیر کم شوی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ غټ تجارت دا وخت د ترانزیت ټریډ یا لنورو هیوادونو سره د تجارت د پاره د پاکستان د لارې کارول دي د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د ګډي خونی چارواکي وای افغانستان خپل برامدات کراچۍ بندر ته د تورخم او د چمن د لارې رسوي او دا هر څه په قانوني لارو کوي
کچھ غیر ذمہ داران طریقے سے جو لوگ ہیں
زمو زنی غیر ذمہ وار خلق چپوها نلری هغه ترانزیت ٹریڈ تا د کاچاک نمبر کوي ترانزیتی تجارت یو قانونی تجارت ته او کاچاک ځان تسیز دے د کاچاک لار نیول په پولا د امنیتی ځواکونو ذمہ واری ده د پاکستان نک چینی حل تلګل شوی نو د هغه اجازه حکومت ورکړي وو ځکه چې چینی د پاکستان سره اضافي وو
خو څو ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیتي سوداګرۍ لټون څخه د ناوړه استفادې په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي او په دې اړه یې ویلي وو د پاکستان ګمرکي چارواکو لپاره مهمه ده دا یقیني کړي چې هر ډول سرحدي سوداګرۍ چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کیږي د پاکستان د قوانینو خلاف نه وي د خوراکي توکو او د ډالرو د کچاګ د لارې د هواد نه د وتلو او بیا د نرخونو لوړیدلو ترشا دلیل وخت په وخت افغانستان یادول کیږي خو د افغانستان سره تجارت کونکي دغه دلیل ردوي او وايي دا وخت هم پاکستان د افغانستان سره په تجارتي ګټه کې روان دی
د پاکستان او افغانستان په منځ تجارت نن ټول سره مخې تقریبا چې د درې اربع ډالرو ته رسیدلی وو هغې نه پس دا په کمېدو شو بیا یو وخت کې د یو اربع ډالر نن لاندې راغورځېدلی وو خو اوس تېر کال چې کوم 2023 په شپږمه میاشتې پورې چې کوم تجارت په یو کال کې شوی دی نو دا یو اربع اتیا کروړه ډالر شوی دی او په دې یو اربع اتیا کروړه ډالر کې پاکستان چې دی نه سوه او اته شپېته میلیونه ډالر اکسپورټ کړی دی او د اته سوه او درې نوي میلیونه ډالر د افغانستان نه امپورټ شوی دی نو که تاسو وګورئ نو اوس هم چې دی د پاکستان د افغانستان ته اکسپورټ زیات دی
پاکستان نه افغانستان ته دوایانی سیمنٹ یوریا یا کات د سٹیل او پلاستیک جوړ تولیدات سره غنم چینی وړي لیگل کیږي داسې پومبا یا کاټن پاکستان ته راځي او تازه وچی میوه سره سبزی هم پاکستان ته راوړل کیږي خو دا وخت کویلا د افغانستان صادراتو کې غټه برخه لري ذوالفقار بیٹنایوی وی دیوا کراچۍ
زما دا پوخ یقینو په ازادۍ او مرکه با ځانته یو لار خو خو ما ته پته وا چې کزه ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو خو
که بل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
تاسو هم بدلون راوستي شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
په درمن اردن کې د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري د بشري حقوقو د څار غیر دولتي خپلواک کمیشن اچ آر سی پی د سوري لاندې په انتخابي عمل کې د شمولیت او په سیاسي توګه د هیواد د محروم طبقې د طاقت ورکولو په موضوع را جوړې شوې غونډه ته ګډونوالو ویلي چې په پاکستان کې اولس غیر سیاسي کړی شوی دی او سیاست ته د کنزولو نوم ورکړی شوی او ترڅو چې دا تصور بدل کړی شوی نه وي نو یو طبقه هم سیاسي توګه باندې نشي طاقت ورکېدی. د ډیو خبريال وقار احمد په دغه د اسلام آباد نور تفصیل تاسو وړاندې کوي.
په پاکستان کې په سیاسي توګه د محرومه طبقې د طاقت ورکولو لپاره په جوړ شوې غونډه کې ګډونوالو له حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی ستونزې دې حل کړي. اسلام آباد کې د نهه یا سه شنبه په ورځ تر سره شوې د غونډه کې د لګکیو نرخزیانو خزو او د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استادو ګډون کړو او خپل سپارښتنه وړاندې کړې.
صرف احمدیوں کے لیے مذہب کی بنیاد
پر پاکستان کی د ټول لګکو د پاره یو شان ووټر فهرست دی خو یوازې د احمدی ټولنې د پاره جدا فهرست جوړ کړی شوی دی چې زما په فکر د ښکارا تفریق دی. په دغه فهرست کې د قادیانی سړو او خزو نمونه لیکل شوی دی او دا په مذهبي بنیاد د یوې طبقې د سیاسي او انتخابي عمل څخه د بهر ساتلو په مان دی.
د بشری حکومت د سار غیر دولتي کمیشن ویلي کسه هم په پاکستان کې د خزو په انتخابي او سیاسي عمل کې د برخه باوري کول لپاره یو شمیر آئینی او قانوني ګامونه پورته کړی شوی دی خو په انتخابي عمل کې ټیکټونه د شتمنې طبقې خزو ته ورکول کیږي.
نو خزه ډیسنفرانچایز دی 12 بلین یا ترانسجنډر ډیسنفرانچایز دی او دا شکم مازور خلق دی جسې بل خلق د اغو ته دومره مسلې چې غوټ پارسان لشي ته لغه ډیسنفرانچایز دی او دا شانته غیر مسلم ووټران چې څومره دی.
مهرب اوان چې نرخزه دی وای په پارلیمان کې د نرخزیانو لپاره په قانون جوړولو کار روان دی خو لبه د مرغه په دې ټول عمل کې د نرخزیانو نمائندګي نشته.
هم سمجھتے تو ہیں بالکل اور
مردانہ وای چې د لشکيو هرې طبقې ته جدا جدا ووټرز فهرست ورکړی سي خو په موجوده صورتحال کې باید چې نرخزیانو ته ریزرو یا مخصوصي چوکۍ ورکړی سي. باید چې دا د سیاسي ډلو د اثر لاندې نه وي او کاندید ته به صرف هغه شپږ سره نرخزیان ووټ ورکولای سي کم چې د نادره پر ریکارډ کې دي.
د بشري حقوقو د غیر دولتي خپلواک کمیشن په دې غونډه کې د هیواد د محرومو طبقو په سیاسي او انتخابي عمل کې د ګډون په موضوع دا خبره په داسې حال کې شوې چې په خیبر پښتونخوا کې د ورګډ شوی پخوانی قبایلی سیمه جنوبي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی پخوانی غړی علي وزیر لا هم په بند کې گیر دی.
هغه د محرومۍ بنیادی سبب چې دی هغه د پاکستان ریاست او د حکومت پالیسیانی دی. هغه پالیسیانو د لاسه دی چې د قومونو د جنگونو راوړي دي او هغه د پالیسیانو سره د انګریزانو د وخت غف سیار نظام پاتې شوی دی او اوس هم که تاسو ګورئ اجتماعي سزاګانې کورونه سوځول کیږي نو زما په خیال کې په هغه باندې یو خاص توجه پکار ده.
د بشری حقوقو د سار غیر دولتي تنظیم ایچ آر سی پی د کانفرنس په غونډه کې سپارښتنه شوې چې باید په هیواد کې د تګلارې د جوړښت په محل په تاریخي توګه د انتخابي عمل څخه د بهر ساتل شو طبقو ضرورتونه په پام کې وساتل شي او انتخابي عمل کې ټول برخه واغستل شي. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. وائس آف امریکا کی مونگ تاسو ته پورا عکس درخایو.
هندوستان د کینیډا هغه تورونه رد کړی دی چې د کینیډایي وګړي په وجنه کې د هندوستان لاس وو. د کینیډا وزیر اعظم جسټین ترودو د ګول پورز ویلی وو چې د یو کینیډایي وګړي په وجنه کې د هند حکومت د لاس لارلو د تورونو یې پلټنه شروع کړي. د دې تورونو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې د تاوتریخوالي ښکار کړي. په دغه د وایس اف امریکا راپور زموږ همکار ارباب محمود علی وړاندې کړي.
هندوستان د کینیډایي چارواکو له تورونو وروسته د کینیډا سفارتکار ته د هیواد پریښودلو امر کړی. د هند خارجه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې کینیډا کې د تشدد په پیښه کې د هند د لاس لرلو تورونه بې بنیاده دي.
د داسې قسمه بې بنیاده تورونو مقصد د خالصتان د ترهګرو او توندلارو څخه پام اړول دي چاته چې کینیډا پناه ورکړې ده. څوک چې په دوامداره توګه د هند د خپلواکۍ او امنیت لپاره خطر ده، په دغه حواله د کینیډا د حکومت ګام نه پورته کول د اندېښنې وړ دي.
په خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د کینیډا د سیاسي غړو لخوا له دې خلکو سره خواخوږي د اندېښنې وړ ده. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د ګول دوشنبه په ورځ پارلمان کې ویلي استخباراتي ادارې د دې تورونو په اړه پلټنې کوي چې ګنې په دې وجنه کې د هندوستان حکومت لاس درلودلو.
په تیرو څو هفتو کې د کینیډا امنیتي ادارې په فعال توګه د هغو قابل اعتماد الزاماتو پلټنې کوي چې ګنې د هند حکومت ایجنټانو او د یو کینیډایي شهري هردیپ سنگھ د وجل کېدو ترمنځ یو احتمالي اړیکه موجود ده.
د کینیډا د سیکانو برادرۍ یو مشر هدیب سنگھ نیچار چې د سیکانو لپاره د خالصتان په نوم له هندوستان نه د یو جدا ریاست قوي ملاتړې او فعال وو، د جون په 13 نیټه د کینیډا د بریټیش کولمبیا صوبې په سوره خار کې د سیکانو په ثقافتي مرکز کې په ډزو وشتل شوی او وشل شوی وو. ترودو ویلي چې په ممکنه قوي الفاظو بیا هم د هندوستان د حکومت نه غوښتنه کوي چې د مسلې د ریښو په راس پړلو کې ورسره همکاري وکړي. کینیډا ویلي دي چې د هند وزیر اعظم نریندرا مودي سره یې د G20 تنظیم د غونډې په وخت هم دا خبره راپورته کړې وه او د G7 تنظیم د غونډې په وخت به هم د نړۍ د مشرانو سره په دې خبرې کوي. د ای پی خبری ادارې تر مخه د هندوستان حکومت په کال 2020 کې نجار طرحګر بللی وو او تیر کال یې د پنیولو کې معلومات ورکوونکو ته د نږدې 14,000 ډالرو د انعام اعلان هم کړی وو. په بریټیش کولمبیا کې د ګورتواره شورا ویان منندر سنگ اوویل دی چې د سیکانو د خوا بیلابیل عکس العمل را مخته شوی دی. دوی ګڼي چې سفارتي، اقتصادي او د کینیډا قانوني ستونزې به د انصاف په ترلاسه کولو کې خنډ را مخته کړي.
نودلته څه هدا حیرانتیا وه، خو بیا ورسره دا هم ده چې زما په خیال دا ومنل شي. زما په خیال اوس موږ هغه پړاو ته رسیدلی یو چې جوډي تھامس او د استخباراتو ادارې هم وایي چې دا کارونه په اصل کې کیږي.
د خالصتان تحریک په هندوستان کې کل عدم ګرځول شوی، ځکه هندي چارواکي دا تحریک او ملاتړې ډلې یې خپل قومي سلامتیا ته یو خطر ګڼي او په ځینو وختونو کې یې د دوی خلاف ګامونه هم پورته کړي دي. مګر دا تحریک اوس هم د هندوستان په شمالي علاقو او د هغه نه بهر علاقو او ملکونو لکه کینیډا او برتانیا کې چرته چې زیات شمیر سیکان اوسیږي ځانته ځینې ملاتړي لري. ارباب محمود علي، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د نړۍ مشران د نیویارک خار د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې راغونډ شوي دي او دا په داسې حال کې چې د ترکی صدر رجب طیب اردوغان به هم نن وینا کوي او دا د هڅې دي چې د اوکراین د غلې چې کومه لوزنامه د روس سره د هغه بیا راجوندې کی او د هغې لپاره د خپل هسي هم په نږدې کې ډېر ګړندې کړي. د وایس اف امریکا د ډورین جونز راپور درته زمونږ همکار نصر الله خان وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان د وروستیو هڅو ځای دی چې د اوکراین د اناج یا غلو د صادراتو تړون د روس له وتلو وروسته وژغوري. اردوان چې د روس له ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري، تیر کال د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوترس په ملاتړ د غلې تړون کړی وو.
دا یو مثبت رول دی چې ترکیه لوبوي چې د ټولو فریقینو لخوا منل شوی دی. همدا په یو ډول د ترکیه د توازن عمل جایز کوي. کچری ترکیه د روس سره تعلقات زن ښکار شوی وي نو بیا به څنګه اردوان خپل رول لوبولو؟ نو دا د ترکیه د توازن عمل په اړه نیوکې هم بے ضایع کوي.
اردوان د دې میاشتې په پیل کې د روس د صدر پیوټن سره ملاقات کړی و او دا یې ویلي وو چې د تړون د بیا ژوندي کولو لپاره به ملګرو ملتونو ته خپل وړاندیزونه وړاندې کړي. د ترکیې صدر د روس نه د اناج یا غلو د صادراتو باندې په پابندیو کې د نرمۍ د غوښتنو او ادایګیو ته د اجازې ورکولو او مالي پابندیو د لرې کولو د ماسکو غوښتنې سره خواخوږي څرګنده کړې ده.
پدی په پکاردا چې مغربي نړۍ هغه څه پسندستي ډول روس ته د ورکولو نه ډډه کوي کوم چې صدر پیوټن غواړي. د غلي معاهده هغه معاهده ده چې د روس د پاره ګټوره ده کوم چې د روس په وړاندې د غرب اقتصادي وسله بلل کیږي.
د روس سره نږدې والی ترکیه د واشنگتن لری کړي. دا به د طیب اردوان لپاره مشکل وي چې د صدر بایدن نه څه په دې اړه امتیازات ترلاسه کړي. خو څېړونکي وایي اردوان به کوشش کوي چې د ملګرو ملتونو د مشر ګوتریش نه ملاتړ ترلاسه کړي.
We know the relationship between President Erdogan and President Biden is not
من په هیګو چې صدر اردوان او د صدر بایدن ترمنځ اړیکې خین نه دي. زدای رائے لرم چې اردوان هم په دې پوه دی چې صدر بایدن نه هغه او نه هم ترکی کانې کول شي. نو اردوان کوشش کوي چې د ملګری ملتونو په استعمالولو سره صدر بایدن کانې کړي چې روس په خوا ګام واخلي.
د طیب اردوان سفارتي هڅه په داسې حال کې پیل شوې دي چې د اوکراین د روسیې د غواخونو په مقابل کې د غلو صادرات پیل کړي کوم چې د اوکراین سره د روس د جګړې د زیاتېدو خطر زیاتوي.
روس ممکن د خپل طاقت استعمالولو سره په قصدي ډول د اوکراین نه د غلو د صادراتو د بندولو هڅه وکړي او ممکن ده چې خطرناک حالات پیدا کړي او که چېرې داسې وشوه نو بیا هر څه کېدلی شي او نقصان یې بیا ترکیه او د تور سمندر نورو هیوادونو ته هم خپرېدلی شي.
د اردوان په اړه څېړونکي وایي چې د غلې د صادراتو د معاهدې بچ کول به نه یوازې د قحط او د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو خطر کم کړي بلکې د پیوټن سره د هغه د اړیکو باندې نیوکې کوونکي په خاموشه کولو کې به هم ګټور ثابت شي او د اوکراین د شخړې د زیاتېدو خطر به هم کم کړي. نصر الله خان، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنې کتلې او اوریدل شي.
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته.
ازادی او مرکبا ځانته یو لار فخوم ماته پتاوا چې کززان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن فخوم
کبل سو کې کای او کنا صحیح کار صحیح
د هر انسان وان فائد تبل لفارا یو مثال جوړ سی
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاست حق سرازی چې صحیح کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اتری مو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د امریکا وایټ هاوس د هغه 15 ایرانی امریکایانو د بیرته راتګ هرکلی کړي چې د ایران سخت دریز حکومت آزاد کړي. د قیدیانو د آزادۍ په بدل کې امریکای ایران د ایران نیول شوی شپږ ارب ډالر بیرته ایران ته ورکړي دي. تهران وایي چې ترلاسه شوی پیسې خپل خوخه ده خرچ او پخپل خوخه خرچ کول شي. او ناقدین وایي چې قیدیانو د آزادولو لپاره یو امیرانه حکومت ته پیسې ورکول داسې دی لکه چې د خلکو تختونکو ته تاوان ورکړي شي. د وایس اف امریکا خبريالې انیتا پاول راپور تاسو ته زموږ همکار صدقت جان وړاندې کوي.
پینځه ایرانی امریکایان چې د کلونو راسې د ایران په سخت زندان اوین کې کېدو بل اخر آزاد شول. نن هغه پینځه بیګنا امریکایان چې ایران بندیان کړی وو بل اخر کور ته راځي. او صدر جو بایدن ویلي چې د جاسوسۍ په الزام کې دوی بیګنا دي. د صدر بایدن حکومت د خبرې هرکلی وکړو.
Today their freedom, the freedom of these Americans for so long.
نن د دوی ازادي د دې امریکایانو ازادي د ډیر وخت راهسي په غیر منصفانه ډول په ایران کې قید وو. مطلب یې ډیر بنیادی شایان دي. مطلب یې دی چې خزي او خوندان پلرونه او ماشومان نکونه یو بل ته بیا ورترغاړه وتلی شي، یو بل بیا لیدل شي او د یو بل سره بیا یو ځای کېدل شي.
آزاد شوی امریکایان د ګول یا دوشنبه په ورځ د قطر سرخار دوه ته ورسېدل. د دوی د ازادۍ په بدل کې امریکای د ایران د تیلو هغه شپږ بلیون ډالر چې د بندیزونو لاندې او د جنوبی کوریا په بانک کې منجمد کړي او آزاد کړي دي. د تهران ناقدین وای ممکن ده چې د ایران حکومت دا پیسې د مخالفینو د زورولو او خپل اټمی عزایم ته د وده ورکولو لپاره استعمال کړي. دا هفته مظاهره چانو په ټوله دنیا کې د مسامینی د مرګ کال پوره کېدو په مناسبت لاریونونه وکړل. د کورد قوم امینی تیر کال د ایران د اخلاقی پولیس په ولکه کې مړ شوې ده. هغه پولیس په دې الزام نیولې و چې حجاب په مناسب ډول نو اغوستې. وایټ هاوس ټینګار کوي چې ایران ته پیسې د سختو شرایطو د لاندې ورکړې شوې دي.
These funds will now be subject to more legal restrictions.
د جنوبی کوریا په مقابل کې به دا پنګې د نورو زیاتو قانوني کډغرونو د لاندې وي. کې ایران کوشش کوي چې دا پنګې بل ځای ته واړوي، نو موږ به دا ګام اخلو، موږ به دا ګام اخلو او دا پیسې بیا تاله کړو. دا واضح کول غواړم چې دا څه قسمه ادایګي نه ده، دا تاوان نه دی، دا د امریکای د ټیکس ورکونکو ډالر نه دی او موږ د ایران نه یو پابندی هم نه د اوچته کړي.
خو د ایران صدر وای حکومت دا پیسې هر کله خرج کولای شي چې داغه په کول کله زمونږ په کار وي. سیلون کې وای دا معاهده د بندیانو او د منجمدو اساسو د آزادولو نډیره زیاته لوی خبره ده او دا په داسې حال کې شوی چې د ایران صدر ابراهیم رئیسی او د بایدن په شمول نړیوال مشران په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د جنرال اسمبلی په غونډه کې یو ځای کیږي.
It's also part of an agreement that is meant to make
دا د هغه معاهده هم برخه ده چې مقصد د ایران د اټمی پروګرام د مخنیوي په لوري څه قسمه سفارتي پرمختګ او په پراخه کچه په ټول منځني ختیځ کې د ایران او د امریکای ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو کې چټکتیا راوستل دي.
په یو بیان کې بایدن وویل دا تګلاره به دوامدار ساتي چې ایران به په سیمه کې د راپارونکو ګامونو قیمت ادا کوي. او وایټ هاوس په یو جدا بیان کې وویل چې بایدن د ګول یا دوشنبه په ورځ سهار د يرغمل شو کسانو کورنیو سره په ټلیفون جذباتي خبرې وکړي. د وی او ای خبريالي انیتا پاول د رپورټ سره صداقت جان، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پای ته رسیدي. یادونه درکو چې د ډیو ټی وی دا خبرونه د ترڅنګ یو شمیر نور خبرونه د روانو چارو په حق له پروګرامونو د سیمې او د نړۍ په اقتصاد، په سیاست او په نړیوالو اړیکو د زده کړو په حواله سره، د کاروبار تجارت په حواله سره دغه ډیو همکاران په خپل خبرونه کې ستاسو د پاره ملمانه راولي. د دې څخه تاسو پوښتنه کوي دا چېرلن ستاسو وړاندې دي د ریډیو په ویب پاڼه viewradio.com باندې. دا معلومات ستاسو لپاره په لیکل شوی بڼه او په ویډیو شکل او په غږی شکل باندې دا چلي دي. ساته پروتینو دا خامخه لوستل او ریډل او کتل مهروي. دا معلومات ستاسو لپاره هر وخت پراته، هر وخت همکاران دا تازه ساتي. او بل خبره د دیوا دا پروګرامونه تاسو پټوله نوې زره سامي ولکه انستګرام، فیسبوک او ایکس او یوټیوب باندې هم تاسو لپاره پراتی دغه معلومات په هغه کې هم په لیکل شوی بڼه په ویډیوي شکل کې او په غږی شکل کې ساتل لپاره ته کې موجود وي. سلیری ساته خامخا د دغه هم استفاده وکي. زه اشرف خو منصر د خپل همکارانو عدنان رشید، راب او د هیلن ستاسو نه اخلي اجازه. خوش به ولرئ. تلفه مخه.